11:06 از رادیو آزادی بشنوید.
د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د جمهوری ریاست کاندید سردار محمد نادر نعیم د زلمی رسول په ګټه له کاندیداتورۍ انتحر شو. دغه راز د جمهوری ریاست له بل کاندید هدایت امین ارسلان سره هم مرکه لرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره دغه راز د روسیې او د لویدیځ ترمنځ د وروستیو خړپل شوو اړیکو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د مخکښ ښځو د پروګرامونو یوه بله لړۍ درته خبرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی ده د پاکستان حکومت نن د شمالي وزیرستان په یو پټ ځای کې له طالب مشرانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. ملزیي چارواکي وایي د ساتلایت تصویرونه ښیي چې د هند په جنوبي سمندر کې 122 داسې سیزونه لیدل کیږي چې کېدای شي د ورکه شوې ملزیي الوتکې برخې وي. خو لومړی به صفي الله ستانکزی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
دراتونکو ولسمشر انتخاباتو کاندید نادر نعیم د یو بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو. او افغان ولسمشر حامد کرزی او تاجکستان د جمهور رئیس مملي رحمان ترمنځ دوه اړخیزو همکاري او فرهنګي مسایلو نشراتو او پنګونې په هکله 15 تړونونه لاسلیک شول. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تاجکستان د افغانستان ولس یو پخوانی ملګری او ښه همکاروباله. د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاري او فرهنګي مسایلو نشراتو او پنګونې په هکله 15 تړونونه هم لاسلیک شول. ښاغلي کرزی له امام علي رحمان سره د دې تړونونو له لاسلیک کېدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل:
تبادل نظر روی اوزای منطقه، اوزای جهان کردیم با هم
مسیمی و نړۍ په اړه مو سره بحث وکړ. په سوداګری، اقتصاد، تګراتګ، مواصلات او د وسپنې د پټلۍ په جوړېدو کې د دوړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا مو سره خبرې وکړې او خپل مشابه سیاسي لیدلوري مو هم سره شریک کړل. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاري او ډاډ ورکړ. ښاغلي رحمان په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اوستلو ټینګار وکړ او ویل چې سوکال افغانستان د سیمه او نړۍ لپاره ډیر مهم دی. دراتونکو ولسمشر انتخاباتو کاندید نادر نعیم د یو بل کاندید زلمی رسول په ګټه خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو. نادر نعیم نن له غرمې وروسته په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې له زلمی رسول سره په ډیرو مسایلو کې هم نظر دی، نو ځکه د قومي مشرانو په مشوره خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو. محمد نادر نعیم دویم کاندید چې د زلمی رسول په ګټه خپلې کاندیداتورۍ تیریږي. له دې مخکې د ولسمشر انتخاباتو یو بل کاندید عبدالقیوم کرزی هم د ښاغلي رسول په ګټه تیر شوی و. خود انتخابات خپل کمیسیون کڅه هم لدې سره مخالف نه دی، خو وایي چې پر یو پاڼو کې د کاندیدانو تصویرونه چاپ شوي او کوم بدلون پکې ناراضي. کاناډا له افغان حکومت نه غواړي څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی د قانون د بشپړ عمل کېدو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. په کابل کې د کاناډا سفارت په یوې اعلامیه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. اعلامیه کې راغلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د تطبیق لومړی رپورت د ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي څومره زیات شوی دی. د کاناډا سفارت په داسې حال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې تېر شپه د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې یو 34 کلنه ښځه په خپل کور کې چاړو په وسیله وژل شو. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې یو پاکستانی طالب قماندان یې نیولی دی. د ملي امنیت په خبر شوې اعلامیه کې راغلي د پاکستان د چترال سیمې د اوسیدونکو چې مفتاح الدین نومیږي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ګډوډۍ لپاره افغانستان ته رالیږل شوی و. اعلامیه زیاتوي دا طالب قماندان د نورستان په کامدیش سرحدي ولسوالۍ کې له یو اندازه وسلو او مهماتو سره نیول شوی دی. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به اجمل اند وړاندې کړي.
ټاکل شوې ده چې د پاکستان حکومت نن د شمالي وزیرستان په یو پټ ځای کې له طالب مشرانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. دا خبرې اترې بل هغه وروسته چې په تیر میلادي کال کې د پاکستاني طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې پروسه پیل شوه، لومړنۍ مخامخ خبرې وي. د پاکستاني طالبانو یو استازي ملا ابراهیم خان وایي د حکومتي چارواکي حبیب الله خان خټک په مشرۍ له اسلام آباد څخه یو هیئت په هلیکوپټر کې هغه سیمې ته ځي چې د سولې د زون په نوم نومول شوی. طالبانو د فبروري په میاشت کې د یوې میاشتې اوربند اعلان کړ. حکومت پاکس العمل کې پر وسلوالو هوایي بمباري بند کړي. ملزیي چارواکي وایي د سټلایټ تصویرونه ښیي چې د هند په جنوبي سمندر کې 122 داسې سیزونه لیدل شوي چې کېدای شي د ورکه شوي ملزیي الوتکې برخې وي. د ماليزیا د ترانسپورت وزیر هشام الدین حسین دا ټول وایي دا ټول سیزونه په 400 کیلومتره مربع سیمه کې موندل شوي.
د ماليزیا د هوایي شرکت ام اچ 320 الوتکه د مارچ په 8 نیټه له ګروس لاغ نه درک شو چې له کولالمپور څخه بیجینګ ته والوته. په الوتکه کې لسپرو 219 سپرلیو څخه ډیر چینایي یادبادي. د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او نیوزیلند 12 الوتکو او 2 بیړیو د چهارشنبه په ورځ لیولن ځن وروسته بیا لټون پایل کړ. دا لټون د استرالیا د پټ خار په جنوب لویدیځ کې 2500 کیلومتره لرې پرتی بحري سیمه کې متمرکز دی. د امریکا د استخباراتو درې غړي چې د ولسمشر باراک اوباما ساتنه کوي د ډیسپلیني دلایلو له کبله له هالند څخه کور ته استول شوي. د استخباراتو ویاند د اقدام په اړه له سویلو ډډه کړې. خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي دا درې استخباراتي مامورین وروسته راغې چې د شپې یې ډېر شراب څښلي و کور ته استول شوي. ورځپاڼه وایي مخکې له دې چې ولسمشر باراک اوباما اروپا ته ورسیږي، یو له دې استخباراتي مامورینو څخه د هوټل په تالار کې د نشې په حالت کې لیدل شوی و. یو ویاند ویلي د دی پی خی په هیڅ ډول د ولسمشر امنیت له خطر سره نه دی مخ کړی. وروسته له هغې چې په 2012 کال کې کولمبیا ته د ولسمشر اوباما د سفر پر مهال د نوموړي د استخباراتي ساتونکو لخوا د ناسمو کړنو رسوایی راپورته شوه، د دې استخباراتي مامورینو لپاره په اصولو کې جدیت وضع شو. ولسمشر باراک اوباما تر هغې وروسته جولیا پیرسن د ولسمشر د ساتونکو استخباراتي ادارې مشره وټاکله. دا لومړنۍ ښځه ده چې د دې ادارې د مشرې په توګه ټاکل کیږي. د روسیې د وسلوالو ځواکونو کمانډان جنرال والری ګراسیموف وایي دا مهال په کریمیا کې پر ټولو 193 پوځي ودانیو د روسیې بیرغ درېدلې ده. د نوموړي دا بیان یوه ورځ وروسته له هغه خبرېږي چې روسي پلوو ځواکونو د کریمیا وروستۍ جنګي بیړۍ چې لا هم د اوکراین تر کنټرول لاندې و ونیوله. د کریمیا د چارواکو په حواله 15,000 اوکراینی سرتیرو د روسیې سره د دې ټاپو وزمې له یوځای کېدو وروسته غوښتنه کړې چې د روسیې د قانون پلي کوونکو ادارو ته واوړي. راپورونه وایي نور 1,500 اوکراینی پوځیان چمتووالی نیسي چې له خپلو کورنیو سره اوکراین ته ستانه شي. ګراسیموف ویلي دي دوی به ډېر ضرور وکولی شي چې د اورګاډي په وسیله په ازادانه توګه ولاړ شي. بلخوا د اوکراین سرپرست ولسمشر د دې هیواد د پارلمان له غړو غوښتي چې د روسیې لخوا له ځان سره د کریمیا له یوځای کولو وروسته له امریکا سره ګډ پوځي تمرینونه تصویب کړي. الکساندر تورچینوف ویلي د اوکراین وسلوال ځواکونه پلان لري چې په دې اوړي کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره دوه پوځي تمرینونه ترسره کړي. تورچینوف همدارنګه د ناټو له غړي هیواد پولینډ سره هم د مانورو او د مالدو او رومانیا سره د مځکنیو عملیاتو د تمرین د ترسره کولو د تصویب غوښتنه کړې ده. او ټاکل شوې ده چې نن به د اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره د پولند د بهرنیو چارو وزیر راتسلاو سیکیورسکی د اروپایي ټولنې د پراختیا کمشنر سټیفن فویل کیف ته ولاړ شي. فویل مخکې تر دې هم د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکویچ پر ضد د اعتراضونو پر مهال په کیف کې څو ورځې تیرې کړې او هغه وخت د اعتراض کوونکو د مشرانو او لرې کړی شوي ولسمشر ویکتور یاناکویچ ترمنځ خبرو اترو کې برخه لرله. نوموړی به دا ځل د اوکراین له سرپرست ولسمشر الکساندر توچینوف او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. پولینډ د اوکراین د نوي حکومت له لویو ملاتړ کوونکو څخه دی. دا و خبرونه.
سلام د افغانستان د زمو ستر خبرونه د هوا حالات ټاکل ته راغلی. په کابل کې د تودوخې لوړ درجه 14 سیټه څلور اسماني نیموریز، په هرات کې د تودوخې لوړ درجه 14 سیټه څلور اسماني شین، په زرنج ښار کې د تودوخې لوړ درجه 23 سیټه نه اسماني نیموریز، په مزار شریف کې د تودوخې لوړ درجه 14 سیټه شپږ اسماني وریز، او په جلال آباد ښار کې د تودوخې لوړ درجه 25 سیټه 14 اسماني برخه ودل شوې.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1200 شپږ نوي چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل شرپ نه صفه هم اوریدلی شي. ولاندې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر په ارکی د تاجکستان له ولسمشر سره په خبرو کې په ورستۍ لسیزه کې دوه هیوادونو اړیکې پیاوړې وبللې.
افغانستان و تاجکستان در 12 سال گذشته به عمق رابط خود رسیدند.
د جمهوری ریاست کاندید محمد نادر نعیم دی بل کاندید زلمی رسول په ګټه له کاندیداتوري تیر شو. د جمهوری ریاست بل کاندید هدایت امین ارسلابیا وایي چې دای په انتخاباتو کې خپل بری ډاډ لري. لخاغلی ارسلا سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه خبرونه په دوهمنی مې کې اوري. د جمهور ریاست او ولایت شوراګانو د انتخاباتي کمپاینونو سره بیا د مطبوعاتو کاروبار هم ډیر غوړېدلې.
هم تر روزو راځه خل مو 1000 متر 900 متر تولید دار مو هم چاپ میکنه.
د پاکستان د حکومت او طالبان ترمنند شمالي وزیرستان په یو پټ ځای کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري کیږي او د خبرونه په ورستۍ برخه کې د مخکخو خزو د پروګرامونو یو بل لړۍ هم در تخبرو را سره اوسه. د جمهور ریاست کاندید محمد نادر نعیم څو شپې مخکې اعلان کړ چې د زلمی رسول په ګټه کاندیداتوري تیریږي. نادر نعیم دوهم کاندید چې د زلمی رسول په ګټه تیریږي. لدې مخکې قیوم کرزی هم د زلمی رسول په ګټه کاندیداتوري تیر شوی وو. له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، دغه اعلان څه وخت وشو او څه وویل شول چې نعیم ولد زلمی رسول په ګټه تیریږي؟
بله، سلام وړاندې کوم تاسو ته نوري صاحب او ګران اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید محمد نادر نعیم نن له خپل کاندیدوري څخه د جمهوری ریاست د بل کاندید زلمی رسول په ګټه تیر شو. ښاغلی نعیم په دې اړه جوړې شوې غونډې ته نن له غرمې وروسته وویل چې د ځکه له خپل کاندیدوري نه تیریږي چې د ده او د ښاغلي رسول کاري پلانونه ورته یا یو ډول دي. د خپل پلویانو نه وغوښتل چې د حمل د شپاړسمې په انتخاباتو کې زلمی رسول رای ورکړي. نادر نعیم د جمهوری ریاست دویم کاندید دی چې د زلمی رسول په ګټه له خپل کاندیداتوري نه تیریږي. تر هغه مخکې عبدالقیوم کرزی د جمهور رئیس کرزی ورور هم د ښاغلي رسول په ګټه تیر شوی وو. له هغه وروسته د جمهوری ریاست بل کاندید عبدالرحیم وردک هم څه موده مخکې له خپل کاندیداتوري نه انصراف وکړ، خو ویل چې دای د کوم بل کاندید په ګټه نه تیریږي. له دې سره د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو شمیر هم اتو تنو ته راټیټ شول. داسې اوازې هم شته چې ممکن د جمهوری ریاست یو شمیر نور کاندیدان هم په راتلونکو ورځو کې د ځینو نورو کاندیدانو په ګټه تیر شي، خو تر اوسه په دې برخه کې د کوم کاندید نوم نه دی اخیستل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا تیرېدل د یو بل په ګټه د قانون خلاف عمل نه دی، خو وایي چې د یولسو کاندیدانو تصویرونه، البته د جمهوری ریاست د یولسو کاندیدانو تصویرونه په رایو پاڼو کې چاپ شوي او اوس نه کیږي چې کوم تغییر په دغه رایو پاڼو کې راسي. بله نورې صاحب.
بله نسیم شفق، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وامورېدل چې محمد نادر نعیم د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له کاندیداتوري تیر شو. وړاندې د انتخاباتو په اړه بیا هم بیلابیل راپورونه لرو. دغه راز د جمهوری ریاست له بل کاندید هدایت امین ارسلا سره هم د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ.
د 2023 کال انتخابات، تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونې له آزادۍ رادیو څخه.
د افغانستان او تاجکستان حکومتونو په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ 15 موافقتنامې او د همکارۍ یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. افغان ولسمشر حامد کرزی چې نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، وویل تاجکستان په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان ښه ملګری پاتې شوی دی. امام علي رحمان هم وویل چې له افغانستان سره به د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې خپلې همکارۍ په بیلابیلو برخو کې پراخې کړي. امام علي رحمان د نوروز په رسمي مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کوي.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ لاسلیک شوی 15 موافقه د دوه اړخیزو همکاریو، ګمرکونو، فرهنګ او د پنګونې د هڅونې په برخه کې دي. دغه موافقتنامې د چهارشنبه په ورځ د افغان او تاجکستاني چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او وروسته بیا د دواړو هیوادونو ولسمشرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. ولسمشر حامد کرزی وویل چې له خپل تاجکستاني سیال سره د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا ترڅنګ په نورو مسایلو هم خبرې وکړې.
ما در جریان ملاقات دوبدوی ما تبادل نظر روی
مونږ په خپل ملاقات کې د سیمه او نړۍ په وضعیت نظرونه سره شریک کړل. ځینې نظرونه مو سره ورته وو. د دې ترڅنګ مو د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا، سوداګرۍ، اقتصاد، تګ راتګ، مواصلاتو، ریل پټلۍ او سیاسي برخو خبرې وکړې. د افغانستان او تاجکستان اړیکې په تیرو 12 کلونو کې ډېرې پیاوړې شوې.
کابل ته د تاجکستان د ولسمشر د سفر هدف د نوروز په جشن کې ګډون کول دي چې ټاکل شوی د پنځشنبه په ورځ د سیمې د هیوادونو د ځینو چارواکو په ګډون په ارګ ماڼۍ کې جوړ شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د برېښنا، د ګاډي پټلۍ او نورو اقتصادي برخو کې همکاري کوي. خاغلی رحمان وویل له افغانستان سره د دوی اړیکې د ښه نیت په اساس بنا دي او هڅه به وکړي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې خپل همکارۍ نورې هم زیاتې کړي. نوموړي وویل که چیرې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، له شک پرته چې د سیمې په هیوادونو کې هم حالات ښه کیږي.
ما در شرایط خروج قریب الوقوع نیروهای ائتلافي
له افغانستانه په نږدې وخت کې د ائتلافي ځواکونو د وتلو شرایطو ته په کتو، موږ په امنیتي، فوزي او سرحدي برخه کې په همکارۍ ټینګار وکړ. د تاجکستان جمهوریت د افغانستان ثبات، امنیت او پرمختګ د سیمې د امنیت، ثبات او پرمختګ لامل ګڼي.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکاریو دغه پنځه موافقه او یوه اعلامیه په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې افغانستان هیله لري د تاجکستان له طریقه له چین سره ترانزیتي لاره پیدا کړي. د کاسا هزار په نوم د برېښنا د غځولو یوه پروژه بیا د قرغزستان او تاجکستان هیوادونو څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالیږي. په همدې حال کې ځینې څېړونکي بیا وایي چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو او ترانزیتي لارو پراختیا د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا او ثبات لامل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو هم د سهار له اوو بجو ته مخام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ځوانانو نیمایي برخه بیکاره دي. دا د هغې سروې نتیجه ده چې د له بشري حقونو څخه د دفاع او څېړنې په نوم یو سازمان په وروستیو کې ترسره کړی ده. د دې سازمان مشر نن د دې سروې د جزئیاتو په باب په کابل کې خبرالانو ته یو لړ څرګندونې کړې. د ازادي راډیو خبریاله مرزي احمدزی هم ورغلې وه.
په افغانستان کې د بشري حقونو څخه د دفاع او څېړنې په نوم دا سازمان وایي چې بیکاري د ځوانانو اقتصادي ستونزې په دې هیواد کې زیاتې کړې او باید چې دې مسلې ته په جدي توګه رسیدګي وشي. د سازمان د یو کال په موده کې په کابل، ننګرهار او بامیان کې یوه سروې ترسره کړې چې ښایي شاوخوا 50% ځوانان په دې هیواد کې وزګار دي. د بشري حقونو څخه د دفاع او څېړنې د دې سازمان اجرایوي مشر عطاءالله عطا د سروې د پرولو پر وخت د چرشمې په ورځ په کابل کې ویل چې په دې سروې کې له 3500 ځوانانو سره مرکې شوي چې نیمه برخه یې نجونې وي. ښاغلي عطا د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه وغوښتل سو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
تقریبا زمونږ د اندازې مطابق 50% ځوانان بیکاره دي. دولت خپل برنامه خپل وخت باندې نه تطبیق کوي. دا یو عمده چالش دی د کارموندنې لپاره. دا دولت هم موسسات هم ناهیلي کړي دي، وخت هم دومره نه دی پاتې. روان دولت څخه موږ غواړو چې دې پاملرنه وکړي. که پاملرنه ونه شي نو کاندال لري چې افغانستان په یو دوی مصر باندې بدل شي. تقریبا 50% ځوانان دلته دي په افغانستان کې، زیات شمېر بیکاره دي.
اته زیاتوي چې ناامني او په دولتي ادارو کې فساد هغه ستونزه ده چې د ځوانانو د کار مخه ډپ کړي. همدارس په دې سروې کې ډېر شمېر پوښتل شوي انجونو ویلي چې د کورنۍ او ټولنې د محدودیتونو له امله نشي کولای خپل زده کړو ته په سمه توګه دوام ورکړي. د بشري حقونو څخه د دفاع او څېړنې سازمان وایي چې په تیرو 12 کلونو کې افغان دولت د ځوانانو کاري مسلې ته لازم پام نه دی کړی. دا سازمان راتلونکي حکومت او خصوصي سکتور ته سپارښتنه کوي سو په هیواد کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. همدارس د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیونه خلک د کار په شرایطو برابر دي چې له دې ډلې څخه 2.5 میلیونه بیکاره دي. د دې وزارت ویاند علي افتخاري دامني چې بیکاري په دې هیواد کې یوه لویه او جدي ستونزه ده، خو وایي چې د دغه ستونزې د حل لپاره د پام وړ پروګرامونه په نظر کې لري.
وزارت کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د ملي پالیسۍ له مخې د بیکارۍ لپاره یو اوږدمهاله د حل لار لري. موږ ته ډېره بریده ټینګار کوو چې د کرنې وزارت مدرن شي، د افغانستان کانونه استخراج شي او بل د فنی او حرفوي زده کړو د مرکزونو جوړول دي چې وزارت غواړي له دې لارې ځوان نسل مسلکي کړي او بیا یې د کار مارکیټ ته واستوي.
کاغلی افتخاری د دې سروې په اړه ویل چې له دوی سره نه ده شریکه شوې او د دې په خبره د سازمان د ځوانانو د بیکاری په اړه چې کومه فیصدي هم وړاندې کړې تخمینی ده. تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر ځوانانو او ځینو مدني ټولنو په افغانستان کې بیکاری یوه جدي ستونزه بللې او له حکومت نه یې غوښتي چې دې مسلې ته پام وکړي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال
مخکمو د ځوانانو د بیکاری په اړه د سروي د نتایجو د جزئیاتو په باب اوریدل. او فیفا هم په افغانستان کې یو سروي کړی، البته دا سروي په څلور لسو ولایتونو کې ترسره شوې ده. د دغه سروي په نتیجه کې معلومه شوې چې د افغانستان د وګړو اکثریت غواړي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د انتخاباتو څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د فیفا چارواکو نن د سروي ځینې جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه په یوې سروې کې څرګنده کړې چې د افغانستان 15% خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې مؤسسې لخوا شوې سروې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خپره شوه. د فیفا لخوا د انتخاباتو په اړه دا سروې په یو کال کې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 4,000 کسانو سره د مرکې په ډول شوې ده. د فیفا رئیس نادر نادری وایي دا سروې له نارینه و ښځو، ځوانانو، باسواده او بې سواده خلکو سره شوې ده.
افغانان په صورت مجموعي به یې باور هستند که
افغانان په مجموع کې په دې باور دي چې د سیاسي قدرت لیږد او په دې قدرت کې د ګډون تر ټولو غوره لار انتخابات دي. د دې له امله په سلو کې 92% خلک له انتخاباتو ملاتړ کوي. څوک چې بې سواده دي 88%، څوک چې منځنۍ زده کړې لري 93%، او هغوی چې لوړې زده کړې لري 96% له انتخاباتو ملاتړ کوي.
خاغلی نادری وویل 20% مرکه کوونکو ویلي چې په انتخاباتو کې د درغلیو اندېښنې، د کاندیدانو څخه ناخوښي، د انتخاباتو په اړه د خلکو ناخبري او ناامني هغه لاملونه دي چې نه غواړي په انتخاباتو کې برخه واخلي. دا هم وویل سروې ښیي چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه په مختلفو ولایتونو کې مختلفه ده.
مناطق مرکزی بیشترین
مرکزی سیمو له انتخاباتو سره زیاته لیوالتیا ښودلي. تر ټولو ټیټه لیوالتیا په کابل کې وه. په ختیځ کې 85%، په شمال ختیځ کې 80% او 88% په جنوب غربي سیمو کې په انتخاباتو کې د ګډون لیوالتیا ښودل شوې ده.
ټاکل شوې ده د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل پشپاړسمه ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډ کړي، خو امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې انتخاباتو ته امنیتي تدابیر نیولي دي.
په مزار شریف کې بیا سلګونو تنو د جمهوري ریاست له کاندید هدایت امین ارسلا څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. غونډې ته په خپل هدایت امین ارسلا او مرستیالانو هم ویناوې وکړې. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی هم دې غونډې ته ورغلی و.
په مزار شریف ښار کې سلګونه کسان د ولسمشریزو د ټاکنو له نومان هدایت امین ارسلا څخه د ملاتړ په مقصد یوې غونډې ته راټول شول. په دې غونډه کې خپله د ولسمشریزو ټاکنو نومان امین ارسلا او دواړو مرستیالانو یې هم برخه اخیستې وه. هدایت امین ارسلا غونډې ته خپلې کاري تاګلارې مشخصې کړې او ویل چې تر ډیره په هیواد کې د سولې، امنیت، عدالت او قانون د حاکمیت د ټینګښت په برخه کې کار کوي. هر سله همدارنګه غونډې ته د خبرو پر مهال زیاته کړه که په ټاکنو کې بریالی شي د مختلفو اقتصادي برنامو د تطبیق سره سره به په شمال کې یوې مهمې موضوع چې د امو سیند اوبه دي او تر دمه تیر دولت هم ورته پام نه دی کړی، له دې سیند څخه به د مثبت ګټه اخیستنې په منظور یوه لویه پروژه پیل کړي او د امو سیند د اوبو څخه به د 5 شمالي ولایتونو سلګونه زره جریب ځمکه خړوب کړي.
باید استفاده عظیم برای پیشرفت
دامو در یل اوبو څخه د پراخې ګټې اخیستنې په منظور باید کار وشي. که زه بریالا شم د ګاونډي هیوادونو سره په تفاهم یوه پروژه مخکې نیسم چې د شمالي ولایتونو سلګونه زره جریب ځمکه د متعددو نهرونو په جوړولو سره خړوب شي. د هدایت امین ارسلا دویم مرستیال سیفې صدیقي په غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې د فکر او منطق په اساس د رایه وکاروي او مناسب کس ته د رایه ورکړي، تر څو راتلونکي ولسمشر د منظمو برنامو په اساس د دوی د ژوندانه اقتصادي وضعیت له کړکېچن حالت څخه وباسي.
په حقیقت خطره تاسو په دې باندې فکر وکړئ چې څنګه عملي کېدای شي هغه پلانونه چې تاسو درکو. ژه سید متخصصین ډېر دي په افغانستان کې، منتها تاسو ټول نه ده هیله کوم، نه غواړم ډېر وخت مو نیسم، فقط زما ارزو دا ده چې زموږ نه د حق نه حمایت او ملاتړ وکړي، از ما نه از حق حمایت و پشتیبانی کنی. اگر میخواهیم که در افغانستان یک صفحه جدید آغاز شود، لطفا مسیرتان تغییر بدهید. اگر میخواهیم که افغانستان به نی شکل باشد،
باید اول چی چه پابل خولاد که تر دې مخه د ولسمشریز او د ټاکنو نوماندانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله په ملاتړ متعدد غونډې جوړې شوې دي. او د لومړی ځل دی چې د بلخ ولایت سلګونه کسان له هدایت امین ارسلا څخه د ملاتړ په منظور یوې غونډې ته راټولېږي. مجیب رحمان، حبیب زای، مزار شریف.
دغه ورځ وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې جمهوري ریاست د کاندید هدایت امین ارسلا سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه مه هېروئ.
ګام په ګام د حمل د شپاړسمې د انتخاباتو په لور منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اف ام سل اشاریه پنځه.
افغانستان کې د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو له د انتخاباتو له کمپاینونو سره په سکهال د مطبوعاتو کاروبار هم ډیر ښه شوی دی. په تیر وخت کې به د کاندیدانو تبلیغاتي پاڼې او پوسترونه په بهر کې چاپېدل، خو دا ځل حکومت ټولو کاندیدانو ته ویلي چې خپل مواد باید د هیواد په دننه کې چاپ کړي ترڅو په دې توګه خلکو ته کار، ایجاد او اقتصاد پیاوړی شي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د خبري څانګې خبریال فرود بیژن په کابل کې ځینو مطبوعاتو یا چاپخانو ته ورغلی، مطبوع چاپخانو ته ورغلی او یو راپور برابر کړی چې مهم ټکی جنګ الکوزی وړاندې کوي.
خراسان مطبوعات چې د کابل په یو بیوزلي ګاونډ کې موقعیت لري، کاروبار یې په دې ورځو کې ښه شوی او شپږوتن ځوانان پکې څلیدي ساته د انتخاباتو د پوسټرونو، لوحو، بیرغونو او پاڼو په چاپولو بوختي. د خراسان او نورو شاوخوا یو سلو پنځوس مطبوع لپاره راتلونکي انتخابات په اصطلاح غوړه مړی ده. له دې مخکې به د انتخاباتو مواد له افغانستانه بهر چاپېدل، خو دا ځل د حمل د شپاړسم انتخاباتو ته افغان حکومت امر کړی چې کاندیدان باید خپل ټول انتخاباتي مواد په افغانستان کې چاپ کړي. په افغانستان کې پوسټرونه او چاپي اعلانونه د کاندیدانو د تبلیغ لپاره ډیر ګټور او مهم دي، او دا ځکه چې هغوی د هیواد بیلابیلو برخو ته نشي تلای او خلک په خپلو موخو او پلانونو هم نشي خبرولای. د کابل ښار په دیوالونو، لارو، کوڅو، موټرو او دکانونو باندې د کاندیدانو انتخاباتي پاڼې او پوسټرونه لګول شوي، او دغه راز د ښار په بیلابیلو برخو کې د کاندیدانو ستر پوسټرونه او عکسونه هم لګیدلي ترڅو د رایو پر مهال د خلکو په ذهن کې پاتې وي. د خراسان مطبع مالک شفیق الله وای کارګری په ورځ کې شپاړه ساعته کار کوي ترڅو د خپلو مشتریانو غوښتنې پوره کړي. دی وای په هیڅ وخت کې کاروبار په دې اندازه ښه نه و. د کمپنۍ عاید څو زره ډالر زیات شوی دی.
اولا فعلا هنام خدا انتخابات است، کارا خوب است.
دا محل د انتخاباتو موسم دی، په دې توګه زموږ کاروبار ډیر ښه دی. موږ زیات شمیر پوسترونه چاپو. موږ د کاندیدانو لپاره په ورځ کې د 50,000 او 80,000 ترمنځ پوسترونه چاپو.
تا 60,000 70,000 پوستر بر کاندیدا چاپ میشه.
شفیق الله وای د فبروري میاشتې یعنی له کومې ورځې چې د انتخاباتو کمپاین په رسمي ډول پیل شوی، دوی ته د جمهور ریاست د نهو کاندیدانو او دغه راز د ولایتي شوراګانو لپاره د زرګونو کاندیدانو لخوا د چاپ کاروبار ورکړ شوی دی. د کابل په دی افغانان کې د پامیر مطبعې مشر احمد نسیم وای دوی تر اوسه د جمهور ریاست د کاندیدانو لپاره 50,000 پوسټرونه او لوحې چاپ کړي، او دغه راز د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره له 1,000 زیات پوسټرونه او د انتخاباتو د سیالیو مواد چاپ کړي دي.
همت روزوار اقل ما 1000 متر 900 متر
هر ورځ بوش د 900 متر په اندازه کاغذ چاپو. د خدای شکر دی کاروبار مو شدی. موږ سخت کار کوو چې خپل شهرت وساتو او له مشتریانو سره مو اړیکې ډیر ښه دي.
مشتری پیدا کړم، زحمت کشیدم.
احمد نسیم وای د پوسټرونو د چاپ بیا د شپېتو او 300 افغانیو ترمنځ او دا د کاغذ په کیفیت پورې اړه لري. نسیم وای د جمهور ریاست کاندید عبدالرب رسول سیاف او بل کاندید ګل آغا شیرزی د ستر مشتریان دي چې هر یو شاوخوا 50,000 پوسټرونه چاپ کړي دي. ویل کیږي چې د افغانستان مطبوع او چاپخانو سکل شاوخوا 3,000,000 ډالره کار کړی دی. د یونیورسل په نامه مطبع خاون حمیدالله وای د مطبوع عایدات به نور هم زیات وای که چیرې د انتخاباتو مربوط ټول مواد په افغانستان کې چاپ شوي وای او پاکستان، هند، چین او ایران کې نه وای چاپ شوي. حمیدالله وای که څه هم چې حکومت امر کړی چې ټول مواد باید په افغانستان کې چاپ شي، بیا هم د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو ځینې کاندیدان خپل پوسټرونه او تبلیغاتي پاڼې په بهر کې په ارزانه بیه چاپوي.
زموږ ټول خام مواد له بهر څخه راوارديږي، په دې توګه زموږ د چاپ بیه هم پورته دي. موږ کاغذ، رنګ او نور شیان له پاکستان، ایران او اندونیزیا څخه راواردوو او ګران پرېوځي. موږ په واردونکو خامو موادو ګمرکي محصول او مالیه ورکوو، په دې توګه د کار بیه هم پورته کیږي.
د جواد په نامه یو افغان چې د انتخاباتو پوسټرونه د چاپ لپاره پیښور ته وړي وای په کابل کې د چاپ بیه ګران دي او په پاکستان کې په ډیره کمه بیه چاپوي.
د کابل څخه راغلی یم، دلته کم د چاپ کار کوم، کم پوسټرونه راوړم. د کابل څخه ماته نیم په نیمه تقریبا تمامیږي. زه د مجبوریت له وجې دلته راغلی یم او دغه چای چاپوم. وخت کم ده، بچت ډیر ده.
په تیرو انتخاباتو کې په افغانستان کې د عصري او سترو مطبوع د کمښت او مسلکي کسانو د نشتوالي له امله هم کاندیدانو خپل تبلیغاتي مواد په پاکستان او نورو هیوادونو کې چاپول، خو نن سبا په افغانستان کې د چاپ وسایل او مطبوع عصري دي او ظرفیت هم پورته شوی دی.
و موردل چې د جمهوریت ریاست ولایت شوراګانو د انتخاباتي کمپاینونو سره د مطبوعاتو کاروبار هم ډیر غوړېدلی دی. دغه کاروبار به څو ورځې نور هم خوي، ځکه چې د حمل په شپاړسمه انتخابات کېږي او تر هغه وخته پورې د ولایت شوراګانو او د جمهوریت ریاست کاندیدان د انتخاباتو کاندیدان بیا هم خپلو کمپاینونو ته دوام ورکوي او په دې موخه یا په دې هدف چې ډیرې رایې لاسته راوړي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د جمهوریت ریاست له کاندید هدایت امین سلا سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه مهیروي او د مخکښو د پروګرامونو یو بل لړۍ هم د تخبرو خو اوس به اجمل انتوار ورکو چې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د راتلونکو ولسمشي انتخاباتو کاندید نادر نعیم وایي د دې لپاره د سلمی رسول په ګټه خپل کاندیداتوري تیر شو چې په ډیرو مسایلو کې ورسره ورته نظر لري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ترمنز دوه اړخیزو همکاریو، فرهنګي مسلو، نشراتو او پانګونې په هکله 15 تړونونه لاسلیک شول. کاناډا له افغان حکومت نه غواړي سو د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د بشپړ عمل کېدو لپاره اړین ګامونه پورته کړي. تاکل شوې ده چې د پاکستان حکومت نن د شمالي وزیرستان په یو پټ ځای کې له طالب مشرانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. ماليزیایي چارواکي وایي د سټلایت تصویرونه ښیي چې د هند په جنوبي سمندر کې 22 داسې سیزونه لیدل شوي چې کېدای شي د ورکه ماليزیایي الوتکې برخه وي. او د امریکا د استخباراتو درې غړي چې د ولسمشر باراک اوباما ساتنه کوي له ډیسپلیني دلایلو له کبله له هالند څخه خپل هیواد ته ستول شوي.
پلانډو خبرونه کوم واورېدل چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د شمالي وزیرستان په یو پټ ځای کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کیږي. د پاکستان د حکومت د مرکچانو ډله په یو هلیکاپټر کې شمالي وزیرستان ته لاړه. دواړو خواوو هغه پټ ځای پټ ساتلی چې نن ناوخته به پکې خبرې وشي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د پاکستان د حکومت مرکچیان نن چهارشنبه له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره شمالي وزیرستان ته روان شول. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته راپور لمخې دا خبره پروفیسر ابراهیم وکړه چې په خبرو کې د طالبانو استازي توپ کوي. د دغو خبرو هدف د صدر اعظم نواز شریف له لوري سولې ته د طالبانو د تحریک هڅول شول شوې دي. د پروفیسر ابراهیم خان په وینا چې د پاکستان د طالبانو د تحریک استازي توپ کوي، د دوړو خو ترمنز به مخامخ خبري نه نا وخت د افغانستان پولیسو نږدې د شمالي وزیرستان په یو پټ ځای کې وشي. د پاکستان د حکومت پلاوی چې مشي حبیب الله خان خټک کوي د شمالي وزیرستان هغه ځای ته په هلیکوپټر کې روان شو چې د سولې خبري پکې کیږي. دا خبری به په داسې وخت کې وشي چې د پاکستان لپاره حساس دی، ځکه چې هر ورځ د وسلوالو حمله د حکومت واک له چیلنج سره مخامخوي. طالبانو چې په شمال ویدیس کې فعالیت کوي د خبرو لپاره یو میاشت وربند اعلان کړی، خو د دوی د پلوي ډلو له لوري حملو دوام کړی دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویندوی شاهد الله شاهد په ورستیو بریدونو کې لاس لرل رد کړی دی. د سولیس حل لوی ستونزه دا ده چې په حملو او تشدد کې ګڼې ډلې لاس لري. ګڼې چې بهرنۍ او القاعده ډلې هم پکې شامل دي د طالبانو تر کنټرول لاندې نه دي او د هغوی د خوشي پر اساس عملیات نه کوي. ټاکل شوی و چې د دواړو خو ترمنځ د سه شنبه په ورځ خبري وشي، خو د هوا د خرابوالي له کبله هلیکوپټر شمالي وزیرستان ته نشوي تللی. تر اوسه پورې دواړو خو غیر مستقیم خبري کړې دي. د طالبانو د استي غړو پر ځای د پاکستان دوه دینی عالمانو مولانا سمیع الحق او پروفیسر ابراهیم د دوی استازي توپ کړی دی. سمیع الحق هم نن له ابراهیم سره په هلیکوپټر کې شمالي وزیرستان ته تللی دی.
او سمیوا نړیواله موضوع یو شمیر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د اوکراین په څیر ځینو مسلو کې چې پوځي ځواک نشي پکې کارېدلی د اقتصادي بندیزونو تر ټولو ښه او اغېزمن اقدامات دي. دوی وایي له نړیوال مالي سیستم سره د هیوادونو د اړیکو پرې کول اوږدمهاله او ژور تاثیرات لري چې یو شمیر هیوادونو لکه ایران او شمالي کوریا او کوریا باندې هم تجربه شوي دي. نور حال فری بازار راپور کې.
دا خبره د سپین مرنۍ د ملي امنیت یو پخوانی سلاکار کړي او وایي امریکا اوس د اوکراین د موضوع په اړه پر روسي اقتصادي بندیز د یوازینۍ وسیلې په توګه کارولی سي. جان زارت تیر اونۍ په میامی کې د پیسو د سپینولو او مالی جرایمو په اړه په کلنی کانفرنس کې دا څرګندونې کړې دي. د ویلې چې د 2020 کال د سپتمبر تر پیښې وروسته امریکا ته دا معلومه سوه چې د دښمن په مقابل کې مالی بندیزونه که څه هم د مرمیو او بمونو په څیر بیړنۍ تاثیر نه لري، خو وایي دا چاره یو پوځي یرغل ته ورته ده چې په ډېره ارزانه او اسانه توګه ترسره کېدای سي. چې پونسي هم د تروریزم او مالی جرایمو په برخه کې یو بل امریکایي لوړ پوړی سلاکار دی چې له ښاغلي زارت سره هم نظر دی. پونسي وایي د هر بحران په وړاندې پوځي جګړه نه سي کېدای، بلکې نورې اسانه لارې هم لري. دغو دواړو اقتصادي سلاکارانو له امریکې سره د داسې اقتصادي تګلارو په جوړولو کې مرسته کړې چې دغه هیواد یې د خپلو مخالفینو په وړاندې کاروي، او ډېری په دې باور دي چې همدغې پالیسۍ ایران دې ته اړ کړ چې د خپل اټومي پروګرام د لانجې په خاطر د خبرو میز ته کښېني او هم یې د دوی په خبره په افغانستان کې القاعدې ته ماته ورکړه. اوس به دا ولیدل سي چې دغه تګلاره پر روسیه څومره اغېز کولی سي. اقتصادي پوهان وایي دا به سخت وي چې له همدې ځواک څخه د روسیې په وړاندې چې په خپله یو قوي هیواد دی، لوی اقتصاد لري او اروپا او نورې نړۍ سره اقتصادي اړیکې لري، ګټه واخیستل سي. خو د شغلي زراعت په خبره یو څه باید وسی. دی وایي ایران او شمالي کوریا نړیوال مالی سیستم ته د نه لاسرسي تاثیرات تجربه کړي دي. تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واشنگتن او د روسیې له بانکونو سره د مخالفینو له لوري اقتصادي بندیزونو ته په تمسخر کتلي، خو امریکا په دې باور دی چې دغه پالیسي مسکو زیانمنولی سي. ویل کېږي د مالي اعتبار د اندازې معلومولو دوه موسسو له وړاندې د روسیې د پور په اړه خبرداری ورکړی او د مسکو د اسهامو بازار تر اوسه په مارچ کې څه باندې 10% تاوان کړی دی. د روسیې بانک په ګډون د دوو بانکونو لپاره ماستر کارتونه او ویزې هم بندې شوې دي. خو د دې لپاره چې مسکو له منځویتوب سره مخامخ شي، واشنگتن باید له اروپا سره په ګډه کار وکړي. خو اروپا د سوداګریزو اړیکو او تر ټولو مهمه د روسیې نفتو ته د اړتیا له کبله ډېر دغه ګام ته لیوالتیا نه ده ښودلې. دا باور هم شته چې روسیه کولی سي د خپل ځواک په کارولو سره مقابله وکړي. له همدې کبله شاغلی زارت فکر کوي چې روان بحران کولی سي په خپل امریکا او اروپایانو ته هم زیان ورسوي. دوی په دې برخه کې د جرمني ونډه مهمه بولي. جرمني له روسیه سره نږدې اقتصادي اړیکې لري، نو دغه هیواد به د روسیې د منځویتوب او له هغه سره د سوداګرۍ د دوام ترمنځ واقع سي. د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلاري.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې دا ځل له هدایت امین ارسلا سره مرکه لرو. هدایت امین ارسلا په 1400 مریز کال کې په کابل کې زیږیدلې، خوانځي په کابل کې لوستي او لوړ زده کړې هم د اقتصاد او سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس په سطحه په کابل پوهنتون کې سرته رسولي. نوموړي د اقتصاد په برخه کې په امریکا کې دکترا کړې او 13 کاله په نړیوال بانک کې کار کړی. ښاغلی ارسلا په 1980 میلادي کال کې د مجاهدینو له لیکو سره یوځای شو او د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاذ ګوند غړی و. ارسلا له 1990 کال څخه تر 1992 پورې د مجاهدینو په موقت حکومت کې د مالی وزیر و. وروسته بیا د ویلانډې مودې لپاره د همدې حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم وټاکل شو. نوموړی د طالبانو د حکومت تر ړنګېدو وروسته د بن د غونډې یو ګډونوالو او هلته د سوداګرۍ وزیر او د استرالی لوی جرګې لخوا د ولسمشر لومړی مرستیال شو. د دغه راز د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسون، د ملي احصایې د کمیسون او د اقتصادي همکاریو د کمیټې مسؤلیت په غاړه درلود او د ملي امنیت شورا غړی هم و. ښاغلی ارسلا د یوې مودې لپاره د ولسمشر حامد کرزي سلاکار هم پاتې شوی او په وروستیو کې ارشد وزیر و. ارسلا د 2009 میلادي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړ، خو وروسته بیا د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تیر شو. د 1903 مریز کال د جمهوری ریاست انتخاباتو کې جنرال خدایداد لومړی او صفیه صدیقی دویم مرستیاله ده. له ښاغلي ارسلا څخه زموږ لومړۍ پوښتنه دا ده چې د ځان انتخاباتو ته کاندید کړی څومره ډاډمن دی چې دا انتخابات به وګټي؟
انشاءالله ډېر ډاډ لرم. د همدې لپاره مو کاندید کړی، ډاډ مې نه درلوده ځان مې نه کاندیدولو. هغه ولې ما خو ځان صرف مطرح کولو نه، ولې چې زه بېلغې نه مطرح یم.
په تېرو انتخاباتو کې تاسو د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تېر شوي، اندازه به تر اخره انشاءالله په دې سیالۍ کې روان یاست؟
بالکل انشاءالله، هغه تر اخره بسم
نو اوس په افغانستان کې جنگ روان ده، کچېره د انتخاباتو کامیاب شوي نو د جنگ د ختمولو لپاره د سولې د راتګ لپاره څه داسې پروګرام په نظر کې لري، څه نظر لري دا به څنګه ختمیږي؟
د افغانستان خلک مالمدار صلح غواړي او موږ هم په دې باندې ټینګار کوو، خپلې هلې ځلې به کوو جاري به ساتو. په عین زمان کې هغه عوامل د شخړې یا د شخړو عوامل خلاصه دا به ګورو چې څه دي، چې داخلي عوامل خارجي عوامل. په عین زمان کې په عین زمان کې د مخالفینو مشروع غوښتنې دا ټول مد نظر کې نیول، موږ خپل مذاکرات ته جدي صورت سره
ارساله سه. تاسو عوامل ته اشاره وکړه، نو په خارجي عوامل کې ستاسو نظر کوم ډیر غټ علت ده چې جنگ دوام پیدا کړی په افغانستان کې؟
خو خارجي عوامل خو بعضی همسایگان بعضی نور کسان په کل لاس لري، نو دلته هم باید موږ نور خارجي عناصر سره باید موږ رابط ټینګ کړو.
دا عناصر نشي کېدای یا دا خارجیان چې موږ مشخص کړو کوم عناصر دي یا کوم؟
بعض ضرور نه ده چې سړی وایي چې څوک دي، یعنی موږ پوهیږو چې یو مملکت هم نه ده بلکې ډېر ممالک دي چې که خپله حکومتونه یې نه، لیکن به افراد و اشخاص بعضی گروپونه هلته په دې شیانو کې لاس لري.
ولسمشر کرزی په دې باور ده څو څو ځلې ویلي چې هغه داسې باور لري چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. له دې سې نظر سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
دغه دا خو د کرزی صاحب خپل نظر ده، لیکن که امریکا سوله په افغانستان کې نه وای غوښته نو ولې به دلته راتلل، دومره مصرفونه به یې کول، خلک به یې له لاسه ورکول خپل، او بیا هم په آخر کې مثلا که له دې نه وځي او دلته سوله او آرامي نه وي نو خو مالمدار د دوی په نقص ده، یعنی خپل په نقص څوک کار نه کوي. هم بینالمللي شهرت ته باندې ځي، هم خپلو خلکو ته شرمنده کېږي. نو په دې اساس باندې زه ما نظر فرق کوي. زه نه وایم چې بعض عناصر به یې په دې کې هغه نه لري لاس نه لري، هغې باندې زه نه پوهېږم، مګر داسې چې من حیث د پالیسي د حکومت د امریکې یا د نورو غربیانو پالیسي هم دا رقم وي. دا
د پاکستان په باره کې هم همداسې نظر لري؟
خو هلته حکومت د پاکستان زه فکر کوم چې غواړي چې دا مشکل حل شي، ولې هغوی هم په جنجال کې پاتې دي اوس. په دې باندې پوهېږي چې که په افغانستان کې سوله نه وي هغوی ته هم سوله نه شي راتلی، هلته هم یو عالم مشکلات. لیکن بعض عناصر دي هلته چې امکان لري دا من حیث جنگونه من حیث یو پالیسی خپل
د امریکا سره امنیتی سند لا تروسه په غو باندې اختلافات دوام لري. د افغانستان حکومت وایي چې شرایط باید دوی پوره شي، نو داسې ښکاري چې امکان لري دا سند پاتې شي راتلونکي ولسمشر ته. نو که چېرې تاسو ولسمشر سي، تاسو موقف به د دې مسلې په وړاندې څه وي؟ دا به څه برخورد او چلند به سره کوي؟
داسې ده چې د افغانستان خلکو خپله اراده ظاهره کړی ده، مشورتي لویه جرګه راوغوښتل شوه، هغوی هم دا فیصله وکړه چې باید دا شی امضا شي. خو مخکې له هغې نه مالمدار حکومت توافق رسېدلی و هغه سره امریکې سره، کاغذ تفاهمنامه یې تخنیکي لحاظه او سیاسي لحاظه څېړلې وه، نو هغوی ته قابل د قبول و. د دې لپاره جرګې ته مخکې شوه. خو بیا په عین زمان کې پارلمان هم همدغه آواز جوړوي چې باید دا امضا شي. نو که په دې کې خلک د افغانستان خیر ګوري لکه چې اکثر نه ګوري، نو یو رئیس جمهور باید دا شی امضا کړي.
که له دې حکومت نه پاتې شوه او تاسو ولسمشر شوئ، نو تاسو به دغه اوسني شرایط چې کوم افغانستان یا ولسمشري کې دي له هغو نه به تېرېږي او دا سند به امضا کوئ؟
نه، خو بعضې شرایط خو بدل شوي دي، لیکن بعض شرایط امکان لري داسې وي چې په اوږدې مودې کې هغه شي عملي شي، داسې زر عملي کېدای نه شي.
مثلا ځینې شرایط لکه کوم شرایط؟
لکه چې وایي چې باید سوله راشي، که نه سوله خو لکه هغه سویچ خو دې نه دی چې مثلا د برق سویچ وي چې هغې بلې کې او مړې کې، که نه نو سولې باندې باید کار وشي. دا همدا موافقت نامه باید امضا شي د لپاره چې موږ ضرورت لرو د افغانستان خلک ضرورت دی ته لري موږ اقتصادي احتیاجات لرو موږ امنیتي احتیاجات لرو چې چې لا تر اوسه پورې موږ هغې پایې ته نه وي رسېدلي چې خو دریږو نو د دې لپاره دا شی باید امضا شي په بل لغې نه معلومدار د صلح خبره هم در شته چې موږ خپله باید هغې ته هغو په هغې باندې کار وکړو یعنی صادقانه و په جدي صورت سره خپله پرې کار
ارسلا صاحب تاسو لږ مخکې ویلي چې جنګ دلته داخلي او بهرني عوامل لري په داخلو کې خو یو هم طالبان دي چې دوی لا هم جګړې ته دوام ورکوي او وایي چې انتخابات هم نه مني نو داسې ښکاري چې د له طالبانو سره له دې ډلې سره به تاسو د حکومت کچېرې ولسمشر سي پالیسي به څنګه وي
موږ بیا ورته وایو چې موږ صلح ته حاضر یو تاسو خپل مشکل ووایئ چې تاسو څه مشکل ده د اساسي قانون په چوکاټ کې د هغوی مشکلات حل کېدای شي حل به یې کړو لیکن یو شی درته وایم چې صلح افغانستان ته په اسانۍ راتلی شي چې که موږ بعضې مهمو شیانو باندې تمرکز وکړو یو خو دا ده چې موږ باید خپله حکومتداري قوي کړو هغه باید حاکمیت د قانون راولو باید عدالت راولو باید د رشوت په مقابل کې د اداري فساد په مقابل کې مبارزه وکړو همدغسې خپله اداره اصلاح کړو د بشر د حقوقو مراعات وکړو هغه ته اهمیت ورکړو دغه شیان که وکړو په عین زمان کې خپل په اقتصاد باندې سم کار وکړو هغه او خپل بین المللي روابط هم سم کړو زه وایم دغه ترکیب د دې درې شیانو صلح هم په اسانۍ راوسته بدون لدې نه مشکل بود د دې عناصر
د حکومت خواله ته تاسو اشاره وکړه اداري فساد لا هم دوام لري په افغانستان کې دا یو غټه ستونزه ده خلکو لپاره د حکومت لپاره د دې د لمنځولو لپاره تاسو اساسي تګلارې څه دي چې خلکو ته وایي چې دغه څه په دې شکل موږ وړو دغه مشکل حل کو
اول خو د دې دای چې باید موږ خلکو ته وایو چې قانون موږ په ټولو تطبیق هر څوک چې په فساد کې اړ وي شامل وي مون اویت اما قانونی جزا ورکو قانون ته سپارو باید یو عادلانه فیصله د اموی کباری که وشی و باید خبر جزا ورکو لبری خوانه وایو چه مون تا فساد به هر رقم چوی یا دی رشوت موضوع ده یا دی تاکن دی خلکو پا زوابط پا روابطو بانده او بدون اهلیت نخلق تاکن تخپل هم فساد او د خپل ویل لپاره د دوستی لپاره د سیاست لپاره د دې لپاره اداره دې مونږ باید سمه اداره وي چې خلک باید پکې په صحیح صورت سره وټاکل شي
ارسلا صاحب دغه مشکلات په حکومت کې چې تاسو تر اوسه ورکې وی تر وزارتونو پکې وکړل او ستر وزیر وی په دې کابینې تر اخره پورې چې ځان دې کاندید نو دا مشکلات حل نشوله
ما خپله همدا د اصلاحاتو کمیسیون د اصلاحات اداری کمیسیون دا خپل ما خلق کرده دا خبر په اول دو کالو که چیزه پراز که اون معاون در جمهور ما دیدیش پراز که ما هم در نوعی ترتیب دیدی چه خلق پا اهلیت بانده راشی دیم جان پا وسیله دی در چور توی دی حتوک چه اهلوی اغا کسان اغا فرز خدا اخرامانو چا پا که مداخلام نشو کوای نکن معاون نری جمهور مداخله کوي شو نه کوم وزیر پکې مداخله کوي شو افضل خلا ما غا سیستم سم روان وو لیکن متاسفانه به وروسته نو تغییرات چې راغلل به لکه څه از اوفون کوم هیڅ ګرابر اوس باید دا بیرته اصلاح شي او ما به کار نه باید وشي
اقتصادي وده ته د افغانستان څه مشخص پروګرامونه یا طرحې لري
دسه د ایمونه هدف خو په هغه کې دا ده چې اقتصاد وده وکړي او کار باید منځ ته راشي او فقر د فقر کچه باید کمه شي او بالاخره له منځه لاړه شي نو د دې لپاره په مختلفو ساحاتو کې مختلفو سکتورو کې موږ پالیسیانو پروګرامونه لرو چې انشاءالله دا به عملي کړو په زراعت کې ده په کلیو پراختیا کې ده په انرژي و
یعنی کولی شو چې د یو څو په دې مرکې کې البته مثلا د کار لپاره چې کار زیات شي یا فقر راکم شي هغه طرحې چې تاسو جوړ کړي تاسو سره دي د نمونې په ډول وړاندې کړي
اوس په وخت مال چې اکثرا خلق د افغانستان په زراعت کې همدغه د زراعت کې که مونږ کوشش وکړو چې هلته تولید هم زیات شي.
پوښتنه ده، څه پروګرام لري چې دا کار وشي؟ یو طرحه مخکې له مخکې شته تاسو سره؟
نه، مونږ سره پوښتنه خو د کمپین په وخت کې خو دا خلکو سره شریک وو، لیکن اوس خو مقصد مې دا دی چې باید تولید مونږ زیات کړو، تولید زیاتوی شو، هم د مځکې د توسیع له لحاظه، د آبیاري له لحاظه، د دې له لحاظه، او هم د خپل کیفیت د کرلو د کیمیوي کودونه او دا شیان استعمالول، او بیا په عین زمان کې تخنیکي کومکونه زارعین ته رسول، او بیا هغوی ته ښودل چې د غنمو په ځای مثلا یو بل شی کوک کاري وکړي، هغه ارزښت د هغې زیات دی، خو د دوی عاید زیاتیږي. هغه بیا هغه صنایع، زراعتي صنایع چې همدا هر شی بدلوي، مثلا یو میوه په مربا بدلوي، او بیا په قطۍ کې کارول کېږي، او بیا هم د افغانستان د خلکو لپاره استعمالېدای شي په ښه قیمت، او هم باندې دی لیږل شي.
تر اوسه ولې دا کارونه نه شول؟ له تاسو نظر، تاسو خپل په حکومت کوي عوامل څه و چې لس کاله وشول خو ولې صنعت پر مخ باندې ډېر قوي ګامونه پورته نه شول، غټې فابریکې جوړې نه شولې؟ نور
نه، خو حتمي نه ده چې غټې فابریکې جوړې شي، وړې فابریکې هم کوي.
یا وړې هم هغومره نه دي چې تولیدات موږ په بازار کې داسې ډېر ووینو. څه علت چې دا کارونه شو؟
داسې ده چې بعضې پالیسیانې چې موږ درلودې امکان لري هغه ته سرمایه ګذارانو لپاره هغه نه وي، هغوی لپاره تشویق کوونکي نه وي، او بیا په عین زمان کې دا بعضې وروستیو وختو کې چې دا خبرې راغلې چې آیا غربیان دلته پاتې کېږي که وځي، دې یو لوی تاثیر واچولو. متاسفانه او ډېر سرمایه ګذاران لاړل ووتل له افغانستان نه، دا یې منفي تاثیر ته دی، او د دې عدم د یقین د خلکو هو چې افغانستان کې به څه کېږي، نو د هغې لپاره هم دا شیانو نه شول. مخکې خو بعضې پرمختګونه وشول، یعنې په دې کې چخ نشته، لیکن اوس هم ځای ډېر د ډېر امکانات شته چې باید هغه تشویق شي. اخیم مداری سره، قانون مندی سره، او دې سره، او دې سره دا لا تشویقی.
یو وروستی موضوع تر ازو د بشر حقونه په افغانستان کې دې ته څه پروګرامونه لري، خصوصا د بیان ازادي ته، خصوصا د ښځو حقوقو ته؟ تاسو تګلاره به سیدي په دې مسایلو کې
هم خو عمومي صورت سره ټولو بشري حقوقو احترام په افغانستان کې موږ باید وګورو، عملي کړو، او په دې ترتیب هیڅوک باید د هیچا هغه بشري حقوق هغه نشي پایماله نشي. د ښځو پیسې کې خو ښځې معلومدار د افغانستان نیمه بدنه دی، هغه ده زموږ د اجتماع ده. هغوی که حقوق احترام نشي، هغوی سم رول ونه لري په اقتصاد کې، په سیاست کې، په اجتماع کې، نو زه فکر نه کوم چې موږ وکړی شي چې ځان ته یو مدني جامعه ووایو، یو پرمختللې جامعه ووایو، او بالاخره زموږ اولادونه هم سم وروزل شي، آینده لپاره آماده شي.
او د انتقالي عدالت لپاره څه پالیسي لري؟
بیا د عدالت بیان دی، موږ غواړو چې خلک سکولانه برخورد وکړي له هغه انتقادات، نظریات که وړاندې کېږي دا مفید دي د جامعې لپاره، مگر شخصیت کشی و بی دلیل اتهامات لگول خلقو بانده دا باید کنترول
شد. او انتقالی عدالت وقتانه تل شویده چه جنگی مجرمین چه به کرنو یا گروه که یا پده که لحظ درلودو دا باید محاکمه شی، دی وقتانه تل خلقو دی تاسو جواب سده؟
دسته ده چه افغانستان که خلقو دیر استونزه درلودنه پده چو کالو که دیر ظلمونه پیشویده پده که چک نشده، لیکن باید من کوشش رو کچه آینده ظلمونه اگو که آینده ظلمونه پریده دو چه آینده ایمون نور نسلونه لدینه زجر رو بی دو دل پارا باید یه والا را پیدا کچه مون دا تیرو شخلونه تیرو ما مظالمونه یو رقم عبرت واخلو او ذکر لگینا او بالاخره دی عفو یادم ځان سره ولې
ارسلا صاحب ورستی پوښتنه ده چې یو لستر کاندیدان یې جمهوری ریاست تاسو خپل هغه اصلي سیال په دوی کې څوک بولی سخت رقیب په اصلاح په انتخاباتو کې
زه څوک نه وینم فلحال خو زه څوک نه وینم
د جمهوری ریاست کاندید هدایت امین ارسلاو او اوس هم د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه خپرېدو ته چمتو ده
مخکښې ښځې
السلام علیکم احمد شبریم د مخکښو ښځو په دې پروګرام کې داسې څوک زما میلمانه دي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره لوړ خیالونه لري دا میلمنه مو شفیقه خپل وخت ده دولسم ټولګی نه وای خلاص کړی دی یو څوک چې دولسم لوسته وي خو د زده کړو زمينه ورته برابر وي څه کولای شي او څه بدلون راوستلی شي
زه هیلی نه بلکې پلانونه لرم چې انشاءالله په راتلونکي کې به هغه تطبیق کړم زمای تر ټولو لوی کار غواړم چې د افغان ماشومان لپاره د هغو ماشومان لپاره چې کورنۍ سرپرستی هم د ساتنې کسې په ځان نورو بریدونو کې لاس ورکړي د هغوی لپاره سرپناه ښوونځی ولرم دوهم دا چې د پښتنو مېرمنو سره یو ځای د هغو ناوړه رواجونو په وړاندې کلکه مبارزه وکړم چې د دوی ژوند انحصار کړی د دوی په ژوند کې دریم دا چې نن سبا زموږ د کلیوالو خلکو ذهنن یو سروخانه سوی غواړي د نجونو زده کړه وکړي خو له بده مرغه هلته هېڅ زمینه نه ده مسایل ښوونځي نشته ښوونکي نشته او دغسې یو څه نمرې چې هغوی خپلې نجونې ور واستوي نو غواړم چې په دغه برخه کې هم له دوی سره مرسته وکړم ښوونځیو د تعلیم ځایونه یا مرکزونه په ولایتونو ولسوالیو کې ولرم
شفیق جانې ته یوه یو تن کولی شته چې د افغانستان په سیر وی ټولنې کې دغه تغیرات سیام د ماشومان په برخه کې راشي او هم د ولایتونو په سطح راشي تر سره کړي
یو ملک پاچا یو وی شنګ نه وی نو زه ډاډه یم کله چې تا کلک هوډ ولرم خپل پلانونه عملي کړم زه پرې لیکم په نړۍ کې ستر انقلابونه یو کسمه سکړي او دا یو کس بیا د ټول لپاره یو ځینې د تاکي سوي زه ډاډه یم کله چې تا حرکت وکړم ما تر شابه ډیر خلک ودری کی نه دا یوازې چې زما تشویق به مېرمنې و کی بلکې د سنارینه به هم پیدا چې زما لاس پونی شو په دې لار کې بل مستر مې کی او کی یو هیڅ موسس یو کس وي خو رسته لاغه څخه یو دوی ګون جوړیږي او همدارنګه د زوی انقلابونه سره مې سوي دي دا نوم یو کس فوټ کړی د تر شاینون خلک ترې دي دي چې هغه سره مې سوي د پراتم کې هم دغه تحریک ژوندۍ وساتي نو زه ورته سرلارې سم نو دا ډاډه یم چې یوازې د کلی نجونې هم له ما سره مرسته وکړي زه به دې کار کې ان شاء الله ځم بریالی کېږم
په افغانستان کې نجونې او ښځو ته دا زمينه برابر ده چې یو څوک سرلارې سي او پیښه پسې نور خلک روان سي
دا مهمه نه ده چې یو د څه زمينه د مجتمع سایه سي او په دې څه زمينه ځانته مسايد وکړو دا مهمه نه ده چې یو څوک د مکتو وایي چې په دې لار لاړ سم زه به خپل لار خپل تعین کوم خپل سرنوشت به خپل وټاکم دا هغه څه دي چې زه خپل اغه وخت کې فردي استقلالیت لرم زه لچانه توقع نه لرم چې ماته زمينه مسایله کې زه لچانه توقع نه لرم چې ماته پلار څه غرض وکي زه غواړم خپل لار سم خپل ځان ته زمينه مسایله کوم خپل لار باندې څه کوم ما دا تحریک په سیاسي نه وي چې زه لچات خو ولر سم ما دا تحریک په غیر اسلامي نه وي چې زه لچات خو ولر سم زه انساني یو اخلاقي یو تعلیمي کار یو پروسه غواړم عملي کوم نو په دې کې به زه ګمانه کوم چې به طبعا د ځینو خوندونو سره به زه مخ سم نو مې به ممکن زه له کورنۍ مشکلات سره هم مخ سم او هغه داسې څه دي چې د یو څه د لاسته راوړلو لپاره باید یو څه له لاسه ورکړو
څه اټکل کوي سي لوی ستونزه به څه ستا په مخ کې
دغه څه زه شخصا ډېر خوشبینه یم زه ګمانه کوم چې یو لوی ستونزه به زه ولرم زه لومړی ممکن اقتصادي ستونزه ولرم هغه زه د دې وروسته مخ په لیدل کړی مکمل کړلې ورسته د سبو د جی پیدا کول څه غواړم چې د اقتصادي ستونزې د حل لري لپاره د نړیوالو سره اړیکې ولرم او که څه هم اقتصادي ستونزې حل سره کوم نه کوم چې د نړیوالو ستونزې د ماته دومره څو چې مال دي کار څخه په شا کې یا زو نه سم کولای شي د خپل هدف ته ورسېږم نور د کوم خاص خان د خپل ځان په وړاندې نه احساسوم
شفیقه جان کوم اهداف چې تل لري
هغه عملی ژوند غواړي چې تا اشاره ورته وکړه او هوډ لري او علمی زیرمه غواړي عملا ته خپل تعلیم ته دوام ورکړي. خو ته لدی سره څنګه شاعر یې، شعر بیا په خیال ولاړ وي، فکر کوي چې شاعر هم د وی ټولنې په عملی تغییر کې مرسته کولای شي؟
محمود طرزی کله چې ترکیه نه راغی د ځینې لیکنې ولیکلې، مطبوعات په افغانستان کې تهداد کې خودلو، هغه مقالې هغه لیکنې او هغه د فکر ازادي دی بایسل چې د هغه وخت پاتہ د واحد سوي چې د افغانستان استقلال او ازادي واخلي، افغانان د توحد سوي چې استقلال او ازادي واخلي. لیکنې یا ادبيات ټول لوی انقلاب رامنځته کولای شي. شعر د ادبيات یو برخه ده، بلکې خبره زما شعر تراسي د شعر ته یو بس هدف لپاره نه لیکم چې زه یاد کړی سم. خو زه لومړی غواړم په شعر کې د هغو نجونو چې محرومې دي غږ وباسم، غږ اوچت کړم. دا ممکن کولی شي په نارینه چې هغوی محرومې کړي دي څه تاثیر وکړي. بل شخص د شعر د ځان لپاره لیکم، زه د چا لپاره نه لیکم، د شعر د خپل ځان د ارمان لپاره لیکم. شعر د څه څه ده که زما شخصي ژوند ده، که زما خپل یو څه چې وي، نو دا پلانونه چې زه لرم دا د ټولنیز دي، دا د ټولنیز سره کار لري. زه په شعر کې یوازې خپل ځان سره.
شفقه خپلواک مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا سجد رادیو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.